او بیا افسه او پرګام او دا کلی کې هم سرکونه جوړ شوی دی، دوه کانالونه افزک کی او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوی دی، یو سلو شپېتو میتر په اوږدوالي کې اولګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بي برخې دي.
تر نو اوریدونکو مخکې لر دی چې لاړ شئ د لوبو له میدان خبرونه واوري. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت او بو او انرژي وزارت تلیندې په شپاړه سم د افغانستان په سندې څو حوزو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس تحریرود او هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 300 زیات کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تخته پل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړي دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د لوګر په محمد اخی ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیايي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغاني ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مرستیالیان سورډال پرون په یک شبکې کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومنې. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخړې او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه او د بیگ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 9 یو دیرشم او د 2023 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه دریم شلوریز سیالي حمله اماراتو سره تر سره کړی. کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د هغه هوکړه لیک له مخې تر سره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یو وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بل پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالۍ وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرایلونه وکړل، 5000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 څلور وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمین وو که لیګ سپینر وو هغه یې ونه لوبوله.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکارونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې مونږ ته لرودله هغه څه ونه شول. بیا څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر راتلونکي کې باید هغه ته پام وشي. او دغه د 90 دغه د نسکارونو ایشیا کپ په 2019 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلې مو چې دا ازاد د افغان لوبډلې لپاره او خدا حسنای کوم پرفارمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم او توقع ته مونږ نه وچه داسې یو خراب پرفارمنس به وسی. د دې لپاره د یو څو شیانو یاد اوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې 19 لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د مونږ چېرته کیمپ لګېد په جلال آباد کې یا په کابل کې د اخر کې چې کیمپ لګېد د کابل کې منفی ده، یعنی دومره یخ ده. بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده، نو دا د یو پلیئر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده، ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکي فریدون داوودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکي واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کومو ویړم او ان شاء الله راتلون کې کوم غواړم چې دغه غټ حد پونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم واقعا د دې ځان سوال دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې آري او تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ دارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سٹیپ بای سٹیپ نه هغه لسکل نیم د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې وا دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وا او الله تعالی دغه د عزت راک او پیلن زه د ملي 19 کلنې کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوودزی د افغانستان ملي 19 کلنې یو تن تیز توپ اچونکی واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمائندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو ان شاء الله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتي او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړې دي کوم مهنت مونږ وباسلې د شپورزم پزان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کم خولې به تېوم د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې تر سره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي تر سره کوي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیواله شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د قربتو حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړی رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په 8 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبون رینګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډله لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیک کې اته لوبډله ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبون سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډله ګټلې ده. دا د بګ بیش لیک سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډله ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډله لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اوور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شای هوپ بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 152 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله، هغه یو وکټ اخیستې وو په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله، هغه تش پیته او لوبډل مشر سوریا کومار یا دو شپک 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یولس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خونه زلید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او اوس د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږ شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د ځلونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه یې پنځه وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې پراون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سپ زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی که څام دوی د شفافیت خبرې کولی چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل. 15000 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترین لوبې وکړې. بنگلادیش نه سریلانکا نه دوړخیز سیریزونه وګټل، درې اړخیز سیریز کې فائنل ته ورسېدل. لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او پنځه پنځه سره سره وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینامین وو که لیګ سپینر وو هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه یې نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول. خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستي وه، سمت پرستي وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي هغه ته هر قسم لاره برابر وي. یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخې ډب کړي د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی یا ما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترین کرکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وي چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا وه چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې وو چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره د ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چیرې د کوم ځای کې کیپټنسی کړې وه؟ دغه د نولس کلنو ډلې سره څومره پاتې شوی و؟ ځکه د عربي امارتو په سفر کې د دې لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه و، چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي. نو دغسې معمولونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کړي، یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي. نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترین یولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبغاړي په انتخاب باندې خفه و، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبغاړي په انتخاب کې. تاسو کته چې درې وړو لوبو کې هم د نیپال خلاف، هم د پاکستان خلاف، هم د هند خلاف موږ لوبغاړي کې چینجز لرله. نو په داسې حالاتو کې تر نشي کولای چې اندر لوبغاړي څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغه سې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، دغه راز خپلوي دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کرجه ماشینو ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو. د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2000 ولسم کال کې د دغه کپ په تل ولي ګټلې و، ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلی یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلی. نو په پلان لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره او زموږ لوبډلو سره نو هم دی وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې. چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه زموري په غاړه باندې اخلي چې تاوان ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه و چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالي خو پای ته ورسېدې، وست نږدې میا شروع ست نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفورمنس وکړي؟
وس هم وخت دی ورلد کپ لپاره، دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې نه حزب الله دورانی په نوم باندې یو لښتا دی چې راتلی شي سکواډ ته، په لیګ سپینرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو الګ دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیګ سپینر دی چې هغه کولی شي راشي، حسن ساحل کولی شي چې د یو لیګ سپینر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي. یما عرب دغه روډل کې شتون ډیر ضروري دی، چې موږ سره بالران شته دی، خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ واخلي او هغه بیټسمین کلتی ته مجبور کی. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډیر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي، له ملتیا مو منندویم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره